Salamana Starima Shay the Maham Shpak Bajidi Tasis Mukhagala Sadai Radio Navri. Husadaza Diradu Paravani at Salarush Sata Domlari, the Salash Pago the Maham Tashpago Palanusapun and the Savish Pinzuish Metro, Aw the Maham Lashpago, the Sartashpago, Pamanzanitsapa, Dulash Paknavi, the Havari Majala, Pahabaruno Pailu. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبل کروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان د دوشنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمنو شوو کسانو، کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویبپاڼې د 2012 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې شاوخوا 8000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د نری رنځ نړیواله ورځ د هو موږ کولای شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته رسولی شو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملالۍ یوسفزۍ وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض ده. یوسفزۍ د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپل ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو تګ راګرځولی دي. نږدې څلور کاله کېږي پر افغانستان واکمنو طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د ملالۍ یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ سر ودرېږي او پر طالبانو فشار راوړي تر څو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. امریکایي او روسي چارواکو نن د شنبې د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړي دي. د روټس خبرې اژانس د راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وړاندې شوي اوربن پراخېدل دي. د روټس په ټکو د مذاکرات پر مخ هم پیل شوي دي. پرون یکشنبې بیا امریکایي او اوکراینی چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاو خبرې کړې وې. دا ترکی د خبرالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبرالان نیول شوی دي. د ترکی د خبرالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبرالان نیولی چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبرې پوښښ ورکړی و. د ترکیې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولی دي. امام اوغلو سره هغه ونیول شو چې ټاکل شوی و د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسی ګوند لخوا چې پوزیسیون دی د مارچ په 28 په یوه رایاچونه کې نومند شي. او د افغانستان کرکټ بورډ له ابوظبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 5 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبې پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی او ویلي چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو او اجرا وړ دی. خبرونه مو واوریدل، وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال نمړی رسوه. طالبانو هلکانو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړې، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې بیا هم ښوونځیو ته ستنې نه شوې. دا نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي.
چې د دوی نجونو غوښتنې د طالبانو له حکومت څخه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. ګاونډي پاکستان د بور شو په دې هېواد کې د میشتو افغانو کډوالو ستونزې بور
دلته زموږ کیسونه دي. هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا دیپورت سو، نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
د روژې په رنګونو کې به په دې اړه سره واورئ چې خلک څنګه روژه ماتوي او پیشنمایي کوي، او له دې سربېره نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو. نور مطالعه مشتملتیا هم غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرې مجله کې مو زعفری دسیال د محمود ضیا منصوري د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یو. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ ویلي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالی بنسټ افغان نجونو ته په لیکي په افغانستان کې الش پګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په سال کې د چوړم ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په اصلو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو او نجونې بیا هم ښوونځیو ته ستنې نه شوې. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالی بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوی ویلي
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونی هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیس کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې داده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنند
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غواړو چې د هلکان په سیر زدکره وکړو او پا راتلونگی که ده خپلی طولین پا پرمخته که ونده باخلو. اوس محل مونگ هاگه مرغوی تاورته یو چه پا پنجرو که بندی کرده شیوی وی هیله ده مونگ لحالات وباسی
بندی هستی ما میخواییم دوباره باشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران یې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یکشنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ و. په دغې ورځ باندې طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د ښوونځیو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړه. بل پلو دغې اقدام بیا نړیوال غبرګونونه راپارولي دي او د زده کړې تم کیدی نه شي په نوم صندوق یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ورځو نور تفصیل په دې اړه له فیروزي
په افغانستان کې شپږم ټولګی پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کیدی. ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یکشنبې په ورځ د مارچ په 23 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هېواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هېواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیر لوی بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمېر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو مخه غلا ساته رادیو نو ری وړاندې با په اوکران کې د سولې د خبراتو په اړه باندې هم تر جزئیات ولرو. خو اوس ګاندي پاکستان ته ورزو. په پاکستان کې میشت زورګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک کې سونه لري په سر خلاص لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې د اخراج له امره مستثنا کړي. په دې لیک کې یو کاپي ازادي رادیو ته هم سوال شوی درغلي چې د غړل افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د بروسي قرباني نشي بلکې دوی ته اجازه ورکړي شي چې د کیسونو تر څېړنو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مارچ د یو دیرشمې نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوی دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیسونو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې دي دوی په سازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې لیک کې د غرض لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کې ډیره د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتونکو چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي. په دې لیک کې دغه راست په پاکستان کې د ویزو د موده د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې واضح یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د جنوري په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته سول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسیدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي که موږ جبرن وایستل شو د پاکستان یا ډیپورت شو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې د چنګ دی یو مې شوراندې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ایساق ډار خبرداري ورکړې و چې په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا لوري ونه منل شي او یا هم په ځند وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني او له دې هیواد به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټوله هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید د هیواد پریږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي.
¡Viva la libertad! ¡Viva! او سر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وړاندې به سره دا اوري چې په خوست ولایت کې یو د بشري مرستو بنسټ درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې پر بنسټ یې په بېلابېلو ولسوالیو کې خلکو ته په وړیا توګه باندې درمل ویشل کیږي او معاینات هم په وړیا توګه ترسره کیږي. وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو، خو تر هغې وړاندې راځو په اوکراین او روسیه کې وروستۍ تحولاتو ته. د امریکا او روسیه د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کیږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پورته موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات د اوسه احمد زئی په دې راپور کې.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډه تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري آژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکېچ د هله لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبه په ورځ د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبه د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس پانه کې لیکلي چې د اوکران د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټول اروپا لپاره د عدالت او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړي چې په ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بې پیلوټ الوتکو څخه 50 ورسولې دي. د ریوټرز خبري آژانس د شنبه د وری سلورمه د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دېرش روسي بي پيلوټ الوتکې موخه ته نه دي رسیدلي. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بي پيلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیفته نږدې د استوګنې ودانۍ باندې د روسي په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وشل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او لمدې عملی د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
له خبرونو ور اخوا
د مارچ په 14مه په خوست کې د خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بي وسله ناروغانو د وړیا درملنه درې ورځې پروګرام پیل شو. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامه منتظمین وایي لدې کارې موخه په روانو نوړ اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهول او میاری درملنې ته هڅول دي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بې وزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخې د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایی بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو تو ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې بزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداویونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هرڅه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بیوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل:
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خرابه ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ. مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي:
نورو روختونونو نه، نورو کلینیکونو نه مهیله ده ده ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دې وکړي له خپل سر درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسان ویل:
حسن هغه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي، نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه یا دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت ته مرض اوړي چې بیا یې مریضي ډېره سختېږي او تداوی هم سختېږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
موږ به هم د هغه ګډوالو ستونزې در سره شریک کړو چې په پاکستان کې د دغه مارچ تر یو ډیر شمه وخت ورکړ شوی دی چې دوی باید له هیواد ووزي. دوی وایي د مهلت تر ډیر لنډ دی او نشي کولای په دې کم موده کې خپل کاروبارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستنه شي. په دې راپور کې کرام الله اکرام له افغان کډوالو سره خبرې کړې او د طالبانو د حکومت وروستۍ اندېښنې هم راخیستې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړې و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه د ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارتلرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه اي سي سي کارتلرونکو او نورو ناقانون افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ایس ای سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډېر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولی له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عبادالله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نلته مونږ یې کولای نو سوشل تلار شو نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی ترباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شي او دا چې اوس بیر ته خپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په وطن کې ولادت نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مدل د سوي الته مرسو کو نه پل لرو نه سترای لرو نه مځکه لرو نه دغه نو وصل لرو چې مړل ځان ورسو مړل د څه وګ چې ولر سره وته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه اته لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15 وروسته د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې اته لکه 50,000 افغان کډوال په خپل خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
دروژی رنگونا
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختي او ډېری کورنۍ د خپل ورځنی نفقې پیدا کولو لپاره لږې دي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنی پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې بخیر په خوشحالی تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتنې کیما.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشت منطقه چې ده اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دي. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند دي هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هیکو موږ د اکال دی وی غوړې مبارک میاشتې چې دروژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتر شکل باندې مخ په تیرې دوه روانه ده. ملکه څنګه چې موږ دروژې مبارک میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځ دی کېدو ده، نو څومره بهتر به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپل بی وزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکاره فایزه ابراهیمی سټوډیو ته راغلې ده. له تاسې هیله کوو چې هغې سره دری خبری مجله کې چې شپږ نوي بجې د کابل په وخت پیلېږي ملتیا وکړې او تر پایه ورسره خبری مجله واورې. فایزه جان ستړې مشې، په خیر.
سلام فریده جان به شما.